درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونی تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوریدای شئ. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باورلیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. له ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي دي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي سش کال تر اوسه تر شپږ لکه ډېر افغانان بې ځایه شوي دي.
ماشومان جل وهي مریضان څنګه راته وویل ډېر په مشکل سره دي څوک کومک نه کوي را سره.
په هلمند کې د بوز تصدۍ له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
غوړې کې په دغه کنجاره د پوسته کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالرو په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي هغه دوه سوه څخه تر پنځه سوه افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي هڅه کوي افغانستان کې دوه لکه کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. په امریکا کې افغان پناه غوښتونکو ته د شکرانې ورځې په مناسبت حلال خواړه ورکړل شول. شاوخوا شپږ سوه عراقیان چې د بیلاروس پر سرحد راګیر پاتې وو بیرته عراق ته ورسېدل. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي سخت جمعی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي شپه او ورځ کار کوي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا دوه لکه کسانو ته د ژمي پر مهال مرستې ورسوي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته د ښار د وضعیت په اړه وویل.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له اتیا تر نوي فیصده د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې راغلي چې افغانستان کې اتلس میلیونه او څلور لکه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي. د کابل امنیه قمانداني پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په کابل او ولسوالیو کې نیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. ډبلیو ای ډبلیو ټلویزیون له راپور سره سم د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې د دریو رستورانتونو په مرسته شپېتو کورنیو ته افغاني، سومالیایي او د منځني ختیځ خواړه ورکړل شول. په امریکا کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې ویلي د دې کار هدف په هغو افغانانو کې چې تازه امریکا ته رسېدلي د تانکسګیوینګ یا د شکرانې په نوم د امریکا د دودیز جشن لمانځلو ته زمینه برابرول دي. په دغو کډوالو کې د افغانستان په لسګونو وګړي هم شامل دي چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته امریکا ته تللي دي. د رسنیو له راپورونو سره سم شاوخوا شپږ سوه عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایسار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. تېره اونۍ هم په لومړۍ الوتنه کې په سلګونو عراقیان چې اکثر یې کردان وو له بیلاروس څخه خپل هیواد ته ستانه سوي وو. په زرګونو پناه غوښتونکو د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکېچ پر مهال په سړه هوا کې د بیلاروس او پولنډ پر پوله اړولي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف ویلي د عراق هوایي شرکت په دوو الوتکو کې د دوی شپږ سوه اولس وګړي په خپله خوښه له مینځ څخه عراق ته ستانه شول. د رسنیو راپورونه وایي دواړه الوتکې نن د عراق د کردستان کورواکي سیمې په پلازمینه اربیل کې کښته سوې. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. د دې کمیسیون مشر اورزلا وان وادرلین نن جمعه وویل چې دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوه. میرمن وادرلین په ټویټر کې لیکلي چې د اروپایي ټولنې اجرایه څنګه به له غړو هیوادونو سره په نږدې همغږۍ سره له جنوبي افریقا سره د تګ راتګ پر محدودیت بحث وکړي. د اروپایي ټولنې څو غړي هیوادونو لکه ایټالیا، جرمني او اتریش له جنوبي افریقا پر الوتنو تازه محدودیتونه لګولي دي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینس پوهانو وویل چې د کورونا وایرس یوه نوې بڼه کشف کړې چې ډېره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه مقطعي خبريال په پلازمینه مینسکي ونیول سو. د اندري کوزنیچک میرمنې دا خبره تایید کړې ده. دا تحول داسې وخت راځي چې د الکساندر لوکاشنکو د رژیم لخوا پر خپلواکو رسنیو فشارونه زیات شوي دي. د کوزنیچک میرمنې الیسیا راک ازادي راډیو ته ویلي چې خاوند یې پرون بایسکل چلولو ته ووت چې په ملکي جامو کې څلورو کسانو له ځانه سره روان کړ. د هغې په خبره دغو څلورو کسانو خپل هویت نه دی ښولی، خو د دغه خبریال کور تلاشی کړی دی. په بیلاروس کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې الکساندر لوکاشنکو د ولسمشري په تیرو ټاکنو کې ځان بریالی اعلان کړ، خو لویدیځ او د هغه سیاسي مخالفان وایي په هغو ټاکنو کې درغلي سوې ده. او ژغورندوی ډلې د بیل روسیې په سایبریا کې له یوه کان څخه یو تن ژوندی ایستلی دی. پرون سهار په دغه کان کې چې د یوې چاودنې په نتیجه کې 250 کسان مړه شول، دا ظاهرا تر یوې لسیزې زیات موده کې د سایبریا په یوه کان کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. له کان څخه دغه کس چې مخکې ګمان کېده مړ به وي، نن ژوندی وایستل سو. د کیمیروبو سیمې شروال سرګي سیویلیوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي ژغورل سوی تن بستر سوی دی. په کان کې د چاودنې پر مهال 250 کسان حاضر و چې په چاودنې کې د مړو شمېر 250 ګڼل سوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیز ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. په دې موضوع په روانه خبرونه کې راپور لرو، خو مخکې تر دې د طالبانو د ملګرو ملتو د استازي د څرګندونو په باب راپور لرو. د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی سهیل شاهین وای تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې ورسره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دغه شانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د دې موضوع نور جزئیات زما همکار درکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سویل شاهین وایي که چیرې دته په دغه سازمان کې د افغانستان د استازیتوب اجازه وسی، دا به د سیمې هیوادونو او نړیوالو لپاره د سولې او امن په ګټه وي. ښاغلی سهیل شاهین له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دا تمه لري چې روسیا او نور هیوادونه ورسره دوستانه اړیکې ولري او د دې په بنسټ غواړي چې همدغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د اعتبار په لیک ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. دا خبره کړې ده چې دا کار به د افغانستان او سیمې په ګټه وي، همدارنګه د روسیې په ګټه. وړاندې سهیل شاهین لټان البته تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له افغانستانه بهر ټولو افغان ډیپلوماټانو ته د دوی د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی، خو خبره یې په دې شرط چې د طالبانو حکومت ته کار وکړي. ښاغلی شاهین لټاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي که افغان ډیپلوماټان له قواعدو سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناه وي. ښاغلی شاهین داسې مهال د ملګرو ملتونو لپاره د استازولۍ پر اجازه ورکولو ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تسه ده. بلخوا د طالبانو د حکومت نور چارواکي په دې هدف دوهې ته تللي چې د امریکایي، اروپایي او نورو هیوادونو د استازو نظر او ملاتړ د دوی لپاره جذب کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی دوهې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا استازي ټام ویسټ تر څنګ د اروپایي هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدو کتو کې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وسي، په ځانګړې توګه د افغانستان د کنګل سویو پیسو په اړه. د ازادي راډیو ته وویل د دوهې د توافقنامې په اړه کوم چې البته کوم ټکي چې پاتې دي د هغو مسایلو د التزام او هغه موارد چې تر اوسه نه دي عملي سوي د هغه په عمل کولو، همدارنګه په سیاسي، اقتصادي او بشري مرستو، په ځانګړې توګه د افغان ولس د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه به خبرې وسي. او دوی وایي چې په دې مسایلو د دې مسایلو تر څنګ به د دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه هم بحث وسي. ښاغلی محمد نعیم وایي چې په دې خبرو کې به قطري چارواکي هم ګډون وکړي. البته تاروان صاحب دغه خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم منلي، خو د کنګل سویو پیسو په اړه بیا څه نه دي ویلي چې آیا په دې به بحث وسي که نه. طالبانو داسې مهال نړیوالو سره د خبرو اترو بهیر او دوی ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه هیڅ کوم نړیوالو بنسټونو، سازمانونو او هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډیره مننه کور ودان. و مو ورېدل چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی وایي تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې ورسره مرسته وکړي. که چیرته روسیا په دې برخه کې له طالبانو سره مرسته وکړي، نو په دې توګه به د طالبانو ته لاره هواره شي چې د ملګرو ملتونو څوکۍ خپله کړي. حاضردمه د دې لپاره چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، د ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت د استازي په لاس کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیز ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان گاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې له رئیس کمینګل سره ژغېدلې، د هغه کور ته ورغلې، خبرې سره ورو.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورای اخکاری چې د منتو پلورون کې ګوتی د منتو له څمڅې سره نابلد دي، خای د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خو د زیاتېدونکو فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بېسوري د دې لامله وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیرل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له امله یې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، شړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول، بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي که دا؟ زه خو څه خبر شي دا وایي ولا کور کې ډوډۍ نه.
د وای نه واجدہ بلکې ننګرهار چې د نګدی 1450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاری پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړې خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمین ګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب موازنه ډوډۍ ته نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلویښت کاله 3 سلویښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړ دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي او سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو بیا زموږ کار نه ده. تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو، نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي. افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکوي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقۍ ته اجازه ورکړي، ځکه د ده په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړه کولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز بې سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2000 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 20000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د بس وضعیت په اړه راپور مو واورېده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو 12 میاشتو کې په ټول افغانستان کې څه باندې 6,500 کسان بې ځایه شوي دي. د دغه سازمان په وینا دا کسان تر ډیره د جګړو له امله بې ځایه شوي او په ژمي کې لومړنیو مرستو ته سخته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي ډیری داخلي بې ځایه شوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي او له بې ځایه شویو سره د مرستو لړۍ لا هم روانه ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
عبدالله نومیږي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د جګړو د زیاتېدو له امله له جوزجان څخه سرپل ته کډه سوی دی. نوموړی وایي زمای په نږدې کېدو دی او د مرستو هم کوم خبر نسته او د خپلو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
زموږ هیله دا ده چې یو څوک زموږ پوښتنه وکړي او مرسته وکړي، زموږ لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي، ځکه چې زموږ ماشومان په بد حالت کې دي.
یو بل بې ځایه سوي غلام الله وویل چې د جګړو له امله 2 میاشتې کېږي کندوز ولایت پریښی او له خپلې کورنۍ سره کابل ته بې ځایه سوی دی. هغه وایي چې په جګړو کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړي او اوس له یو بد حالت سره مخ دی. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم پی یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر 21مې په افغانستان کې 618900 کسان بې ځایه سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د آی او ایم د سرپناه موقتي ټیم زمانی مرستو ته چمتو دی او دا مهال په فرا، نیمروز، بغلان او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه سویو او نورو اړمنو کورنیو سره زمانی مرستې کوي. آی او ایم زیاته کړي چې د اګست میاشتې له 15مې راهیسې 55,915 بې ځایه سویو کسانو مرستې ترلاسه کړي دي چې پکې د پخلنځي لوښي، کمپلې او لمریز څراغونه شامل دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د داخلي بې ځایه سویو په شمېر د زیاتېدو په حال کې و، خو د دوی له واکمنۍ سره نور د خلکو د بې ځایه کېدو خبر نسته. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ډیری بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سوي او له بې ځایه سویو او نورو اړمنو سره د مرستو لړۍ دا مهال دوام لري.
دغه د اسلامي امارت د حوادث وزارت له لارې او همدارنګه د مهاجرینو وزارت له لارې او همدارنګه د سری میاشتې له لارې څخه دوی ته په شفاف او منظم ډول باندې پر وخت باندې د مرستو لړۍ جریان درلود. راتلونکي کوم پروګرامونه ستاسې د زمې تر رسیدلو مخکې چې کومې ستونزې په دې لار کې پروتې دي او باید رسیدګي ورته وسي، اسلامي امارت به تر خپل توان پورې هڅه
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اګست له 15مې وروسته 2109 کسانو د خوراکي توکو په ګډون لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي او 14201 هغه کسانو چې خپلو اصلي سیمو ته ستنېدل د موټرو کرایې پیسې ترلاسه کړي او 15341 نورو کسانو بیا خوراکي توکي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیسیار شاوخوا 50 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په روان کال کې د وروستیو جګړو له امله شاوخوا 200,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په هغه وخت کې د همدې دفتر یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې بې ځایه سوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی هڅه کوي چې د سفر، خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون د نورو مرستو په ورکولو سره بې ځایه سوي کسان خپل اصلي ځایونو ته ستانه کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو سره له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندي سوي چې له امله یې نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بوست صدې مسؤلان وایي سش کال د بوست صدې فابریکه به د 28 میلیون افغانۍ پارزش له بزګرو څخه تر 4000 ټنه پوری پونبه وپیری. هلمندي کاروانګر وایي کچېری حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نوره هم زیاته کړي نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد ښه شي او له بلې خوا به کاروانګرو ته حلاله روزي په لاس ورشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ترمیاشتو زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست صدې یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او داسې نه دی چې اواز زه خوشاله یم چې د ما لپاره
په هلمند کې د بوست صدې لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست صدې د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا چې مسلمانان د وطن خلک ډیر ستړي دي، ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دغه تنور خلک ډیر په نخ ښته دي.
د بوست صدې دغه پاپریکا د ډیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوست صدی یا پاپریکا 216 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوست صدی پاپریکا 350 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدی دا پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی، چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته دې توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
پنبه مې راوړي دي د لوی درویشانو، موږ د نن خوشحاله چې شروع سي، موږ ته خوشحاله دي، ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي. غوړي کې پندغه کنجاله ده، پوسته کې دي، د دې ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشحاله چې دا چلاله سي.
ولا شش کال د پمبه نرخونه تر تیر کلو ښه دي. هغه په دې مورد ښه دي چې پخوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس موږ چې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوې دي. نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر ښه دي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیي هیوادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دي.
له شپږ سوه زیات عراقي کډوال چې د پولنډ او بلاروس په پولو کې بند پاتې و بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د عراق چارواکو په وینا د دوی ډېر کوردان دي چې له بلاروس څخه په مستقیمو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا مهال زرګونه پناه غوښتونکي د بلاروس په سړه هوا کې هڅه کوي چې ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد شپږ سوه ولس وګړي په دوو مستقیمو الوتنو کې په خپل خوښې توګه له بلاروس عراق ته بیرته راګرځېدلي. ډېر هغه کسان چې بیرته عراق ته ستانه شوي کوردان دي چې د دې هیواد په شمال کې اوسېږي. دوی د هغه زرګونو پناه غوښتونکو په ډله کې وو چې په سړه هوا کې د بلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته د رسېدو هڅه کوله. دا عراق د سلمانیا سیمی یو وسیدونکو په همدې ډله کې وو.
خلک که زور پښی معنی او وای کی باسی اند کې دنګي د ول دوره
په هغه چې وای د ډول ژغ لری خوش دی. زموږ خلک اوس پښیمانه دي چې ولی حل ته ولاړل. خپل یو غوښتل چې بیرته عراق ته ستنی شي. په بلاروس کې د هوا سوړوالی منفی 15 سانتیګرات ته رسیدلی دی.
احمد حسین د عراق ته سنجار اوسیدونکو دی. هغه هم چې تازه راستون شوی وای
سخت شیبه هغه مهال وی چې بند پاتې سوی ماشومان وګوري. کله چې بندي پاتې سوی کورنۍ او وړه ماشومان د پولند او بلاروس پر پوله په ځنګلونو کې وګوري ډیره سخت ده. هغوی مرستې ته اړتیا لري، په ځنګلونو کې پاتې دي او بیډنی کومک ته اړ دي.
تیره اونۍ د نومبر په 13 هم د عراق د هوایي شرکت وی الوتکې لږ تر لږه 341 عراقي پناه غوښتونکي له بلاروس څخه اربیل ته او بیا بغداد ته انتقال کړي وو. اروپایي ټولنې د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا تورن کړی چې له منځني ختیځ څخه الوتنو ته اجازه ورکوي چې کډوال ترې ګټه اخلي او هڅه کوي بلاروس ته تر رسیدو وروسته پولینډ، لیتویا او لیتوانیا ته ننوسي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لوکاشنکا رژیم له دې چارې پر دې رژیم د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. په بلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو او تری وروسته د اعتراض کوونکو له ځپلو وروسته اروپایي ټولنې په دې هیواد بندیزونه ولګول. بروکسل منسک تورن کړی چې په سرحدي سیمو کې د پناه غوښتونکو په وړاندې غیر انساني چلند ته لمن وهي. د رپورټونو له مخې په دې سیمو کې د بشري ناورین له کبله په وروستیو میاشتو کې لږ تر لږه 11 پناه غوښتونکي مړه شوي. په غبرګون کې پولینډ په خپلو پولو کې امنیتي تدابیر زیات کړي څو له بلاروس څخه د کډوالو د سیلاب د ورماتېدو مخه ونیسي او وراغوښتونکي پناه غوښتونکي بیرته له پولې اړوي. د بشري حقونو ډلو د پولینډ پر دې چلند سختې نیوکې کړي. اروپایي ټولنه دا مهال د بلاروس پر رژیم د پنځم دور بندیزونو پر لګولو کار کوي. اروپایي ټولنې له عراق او د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې څو له دې هیوادونو څخه وغواړي چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي او بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته د هغوی د ستنولو امکانات او لارې چارې ومومي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم لنډ خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي سخت ژمی را روان دی او هر ورځ د بې ځایه سویو د شمیر د زیاتېدو او د دوی د زیانمنېدو خطر زیاتېږي. IOM وایي چې هڅه کوي په افغانستان کې شاوخوا 200,000 کسانو ته ژمنی مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې 90 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو کمیټې د شکرانې ورځې په مناسبت افغان کډوالو ته حلال خواړه برابر کړل. در رسنیو راپورونه وایي شاوخوا 600 عراقیان چې د څو اونیو لپاره د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایستار پاتې وو نن بیرته خپل هیواد ته ستنسول. اروپایي کمیسیون وایي غواړي له جنوبي افریقا څخه پر سفرونو محدودیت ولګوي. تر دې مخکې د جنوبي افریقا ساینسپوهان وویل چې د کورونا وایرس نوې بڼه یې کشف کړي چې تر پخوانیو هغو ډیره ساري ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروسي څنګه مختهي خبريال په پلازمینه مینسک کې نیول سوی دی. د اندري کوزنیچک میرمنی دا خبر تایید کړی دی. او ژغورون کې دلی د روسي په سایبریا کې لوی وکاند څخه یو تن ژوندۍ راېستل دی. پرون سهار په دغه کان کې د 14 په نتیجه کې 250 کسان مړ شول.
زموږ شخله ازادي رادیو اورید روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروگرام هم لرو. خو تر دې مخکې د افغانستان د بانکونو په باب یو راپور. یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري خو بانکونه یې پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازار په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې له 4 تر 5 افغانۍ کمی ورکوي چې په وینا دا یو ډول غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانۍ له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي. وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ زیان کړای او د ډالرو تبادله ورته په افغانۍ د بازار د بای په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکي هغه کې سودوي تبادله کوي د نظر د بازار ته هلته دوی تبادله کې تفاوت راځي خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري دي د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لای ولوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بل خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بے باور کړی دي.
اته بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغاني تاسو ته درکوي هغه 275 افغاني پورې تاسو ته کم درکوي. د باندې بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومګه دا وګور دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته چې دوی بیا نشکل په بانکونو باندې اعتماد نه کړی دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي. کچېته دا سلسله د روانې ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار پر
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بیو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګېدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 20,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخیستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې دې ستونزې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډپ کړې ده.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت د دې سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لر اتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر اتګ آرامي راغلي، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
السلام علیکم. جوړه په خیر سره شوې ده. د دې کار کوونکو ته ټول په سلام وایم. پس سلام دا خلک چې نکي پر طالبان درواغ نه وایي، چې دغه ګرانی اسمان ته وختل او دغه طالبان ګرانی جوړه کړه ده. خپل عملونه سم کی، نور خیر او خیرات پر طالبان باندې متوانوي.
السلام. السلام علیکم. محمد خان مغارید د هلمند ولایت. تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي، دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي، باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه د شایم ځینی داسې چمنه کوي، داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي، او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نظم د ټول مجاهدینو سناشره ورزو ته بیا هم د یو افغان په هیڅ دی باید دغه بیتلما شان د ځان وګړي هغه ورځ خو دې در پیاټ کې شدي په موټر سایکل د چيلو پیسيانه د لوی دی په یو غوړه ډوډۍ نه درلوده. نو دا اوس د خدای پاک په دې څخه ډیر ناراض شدي و دا کارو تم دا تړلې د پجن صاحو کې دوی د دوه سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې دغه مخکنی حکومت څخه پاتې شوی دی، باید د هر مجاهد اوسه وکړي، کوشش وکړي چې دا شان خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی، راکټونه ولې په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده دی تر زر مرمۍ وته پنځه مرمۍ د راکې وته زیاتې وویشتلې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی، دا خو د ملت سره خیانت دی، دا خو د خلکو په وینو راغلي دي چې ورته وایي دا د اشرف غني پاتې اشرف غني د پلار خو نه وه کارخانه خو یې نه وه، دا خو د ملت په وینو راغلي دا ولې خیانت کوي؟
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې یم. دم دا دی چې د بی بی سی رادیو ته هم واردل چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. ایا دغه د هلمند تاوزو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای اوس کړي دي، البته پنځمه نه ده روا کړي، پنځمه هم کول د دې څلورو نکاو روپی مهر د حساب کتاب ولیدې نکي د څلورو شزو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکي چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سل سل دی په 1500 دی په مځکي دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خسته په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه آیا دا دې جایز دي؟ دوه سره ولي سم کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخ کېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب څه کنهسته مشته جلاره دي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نیسي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې ساده راچی په دې چې دا ما پیغام نشر کړي د خدای لپاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه تن معلول دی علمی علاج خبر کوم. ما د ازادي رادیو څخه دا تم امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې ما دا پیغام د نړیوالو تر وروسته په دغه ورځ یې ما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مؤسسه سره ما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم. ما راته تم امید د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواړم ډیر ژر واغی او ډیر ژر ما په حق لبانې دی خپل دریز وړاندې کوو. ما دغه پیغام نه نشري ژر نه دوی دی په خپل پرېکړه پوروي.
بل السلام علیکم. ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه تاسو سره په ارتباط کوم. ستاسو ټول مدو کارکوونکي خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. زارم را رابطه په امداد او مساعدت او کومک د دې ولسوالۍ کې چې کوم راځي دغه ټول خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوکو کې مړه شوي دي هغو ته توضیح کوي او بل هغه څوک چې مستحق دي هغه ته ورکوي. هاول قرآن ورته مخکې کې قرآن ناس قرباني کېږي چې هیا تاسو مستحق یې او بل مطالبین ته کوم بسکټ چې مکتب ته راځي هغه د دوی د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځي نه پوهېږي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی وفادار احمد ہلمند گریش ولسوالی سرسائز سرسائزان لکھ کر غلے آج ندارے بلکہ گریش ولسوالی تھا مہیدین و مرس سرائل دا مہیدین و حکوم اگر طالبان پکات خپلو مہیدین تاوار کرلی جنگلی و خوشتی و مہیدین و آغوا تاوار کرلی دا انو حکومتین مہیدین و تقوانی حکومت کا ملکی خالق و آغوا تر پلانا دور کرلی نو طالبانو د لوړپور چارواکو سیمه دا هله ده چې دا مشکل حل کړي او د نور مېدین ته خپل حق ورسي.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردن مسجد د منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. یو ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤولو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولو ډېر سړی خپه شي. زموږ د خپلې منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارات له خوا مخکې لمرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له شوګا څخه خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډېرو سختو شرایطو کې ډېر سخت
ذلیل او رنگزر د ژوند تېروم. زما د ازادۍ راډیو ته دغه هیله او ارزو ده چې په جدید توګه ډېر سره زما نړیوال پورې ورسي، زموږ سره په دې حق کې کومک وکړي، زموږ د معلولتوب یا زموږ د بل پر برابر غم به سره وکړي، زموږ د خدای په اړه نال یعنی
السلام علیکم زمانو قاسم خان د لنګرار ولایت فاملی له مواړی کني ولیدا دغه دمون 15 کال کیږي چې وسی ګونر اصل چې امراست کړی او نه چې هم د کې بس ته نمبر کې پراته یو خینین درولی هغه علی دغه دلګي او دوه خینین را کړی هغه مرستې دی ما ازادي رادیو کارکونکو نه دغه
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه د طالبانو د حکومت د دې څخه باندې سل ورځې وتلې په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی، جګړه ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدی او جنایي پیښو کچه هم کمه شوې. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ولې دا او یو شمېر نورې پوښتنې زما همکار احمد شیبار د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړې دي.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی، خدا لومړی سل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلی، افغانستان خو هغه شرایط چې دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې دي رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي، هغه په ځای کړی دی. غټ ټولان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار والدې ځینې نور ممکن په پسې شاته ګمنه کوي رسمیت پیژندلو نه، دا نو د دې حالت چې موږ نه وی د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلی یو او به خامخا له مخبلي او قدي او مشکلات لري له موږ سره، خو دغه قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې چې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات دی ضرورت لري، په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکا کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې پر رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري، چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت دی رسمیت پیژندلو، دا دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت
وبخشي که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به پر رسمیت وپیژني، دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري. ترمنځ به موضوع پاتې نشي او تاسو فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستوره ازو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، تجارت هم روان ده، هغه سي تر دې حد پورې حالت نورمال سي دي او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سي هڅه روانه ده دواړو خواو نه.
څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پر رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولی، خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې چې په ملار کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کېږي دا حل شي، دا ستونزې له لارې لرې شي او دې ته زمینه زر مساعده شي. افغانستان د نړۍ د سره یو داسې هیواد چې باور کول لري یو په بل اړخ باندې او تعامل وسه.
په تیرو څه باندې درو میاشتو کې ځینې ویډیوګانې خبرې شوې دي د خواله رسنیو له لورې چې طالبانو له خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې. تاسو تر اوسه پورې ځینې کسان نیولي دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړي دي او کم کړي دي، شمیر څومره تاسو یادولی شئ؟
که تاسو مشخص کړئ په کوم مورد باندې ځینې زیاتی وي،
مثلا ځینې کسان ویډیو خپرې وایي چې زه د طالبانو له لورې وهل شوی یم.
موږ ولیدل په څو ورځې مخکې په کابل کې په وابزه کې یو جری تور ولګاو سي ما سره بد وضعیت سي تحقیق مو کاغد کې سازي وه دار کوم ویډیوګانې په طبي دښمنان لا هم شته او ماته خوړل دښمنان بیا ډېر په هرې وادو تکتیکلي دغه لغجنه د جعلسازۍ لپاره پیسې مصرفي جعلسازۍ کوي. هم ډېر شواهد موږ نه وینو، هر انقلاب یا هر بدلون چې نوی راځي تبا نه ځان سره مشکلات لري، ولې موږ ډېر زر توانېدلو چې ټول شیان هم قابو کړي دي. بد امنۍ مخ هم نیولې ده، همدارنګه زور زیاتي مخ هم نیولې ده، له هیچا سره همداسې زور زیاتی موږ نه سو زغملی، نه په رسمي توګه څوک دغسې جریان حمایت کوي چې هغه ظلم وي. ډېر نیولې سلا کړي دي، دا اوس هم تفتیش په صورت کې په سلګونو کسان لیست کړي دي
مجاهد صاحب. په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مخې تر دې چې طالبان کابل ته ننوځي په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي. مثلا له ارغنداب د کندهار مو راپور درلود، خلکو ویل، بزګرانو ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي. آیا ممکن ده چې له داسې خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بېرته جوړ شي؟
هو، موږ هم تلاش کوو. دغه جنګ ځپلې سیمې چې دي د جنگ له اثره ستونزو سره مخ شوې، دغو دپاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وسي. موږ امکانات هم لرو، زراعت وزارت هم دې موضوع ته متوجه سوی ده، هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي دی خو هم موږ رخ کې ته کوسي هغه ډېر ځپلو سیمو ته توجه زیات.
په تاسو یو شمېر کسان له خپلو لیکو ایستلي دي، دا مو یوازې ایستلي دي او کنه دا به محاکمه کېشي؟
نو دوه رقمه دي، یو داسې کسان چې جای نیولې یو کوم جرم نه کړی خو نامطلوب خلک وي، داسې خلک وي چې مجرمین دي، یا داسې خلک وي چې هغوی خپل سر اقدامات کړي، یا شبهه پکېږي چې نامطلوب خلک هغوی ایستل شوي دي. او داسې څوک چې هغه جرم یې کړی، یا یو څوک یې وهلی وي، یا زندان ته اچولی وي، یو اختطاف یې کړی وي، یا موټر غلا کړی وي، یا وسته غلا کړی وي، کسان زندانونو ته وځي.
مجاهد صاحب، تاسو بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش تهدید نه دی، لیکن د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خپور کړ، ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو، او سږ کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 زیات شوي دي، او بیا داعش ته منسوبې حملې. بیا هم په خپله خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی.
موږ دلته په افغانستان کې هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولی. دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي، هغه علتونه منطقي دي. مثلا زندانونه مات شول، نامطلوب خلک لږ راووتل، دې هم بې سره پسته وکړه چې داعشي فتنهګر خپل عملیات ډېر کړي، د دوی هغه فتنهګر خلک فرصت پیدا کړي. بل دا اوس په کابل او په ننګرهار کې د دوی غټ غټې هستې وې، نو څو سغه هستو په وړاندې اقدامات کېدل، هم وخت پته پات دوی ځینې اقدامات وکړه، تیار لاس په ماشه وو. او ځینې داسې دغه د موږ امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نه وایو چې موږ بېرته هغه ته رسیدګي کول، ټول هم فعاله وو، خصوصا الکترونیکی برخه او یا تخنیکی برخه، دیم وخت ونیو. نو دغه ټول سره جمع شول.
مجاهد صاحب، یو څو په منډه پوښتنې. د القاعده شبکې مشر ایمان زواهد چیرته دی؟
موږ ته نه معلومیږي صاحب چیرته وي.
تر 2000 یعنی تقریبا لس کاله مخته د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د هغه سره کتل نه دي سوي، او په دې بیا نو خبر سوي صاحب کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
هو، دا خو موږ اټکل دا چې په 2001 نه دلته جنگ شو، او نړیوال استخبارات هم دلته راغله، بیا د دوی طبعاً د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې، حتی هیڅ نشته، لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه، او د تېرې له اړخه د لباس پېژندل کېده. او بل عربي هېواد تعاملات هم د تمرسته وکړي چې خپل هېوادونه ته لاړ.
نو دا د هېوادونه ته نشته. او بخښي مجاسب د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي؟
خو زموږ معلومات د سی اف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وځپل شو. 2013 کال غالبا 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وځپل شول ډېر او څه نور بیا متوارث شول انا اصل بوت کړلې په خبر
امیر المؤمنین چیرته ده ملا حبت الله خان
هغه په کندهار
دی هغه په برخه کې ځینې اوازې دي ځینې کسان وایي چې هغه نشته او ځینې کسان نورې اوازې خبرې په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخوند سره چې اوازه خپره شوه داسې مرکه خپره شوه
خو هڅه مو دا ده چې انشاءالله مرکه به وسي په ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده اوس د حکومت او د نظام ټول واګې په لاس کې دي تیر ورځې فرمان موږ ته راورسېد او په سره پاړې کې
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو ورسره په لنډو وختو کې کتلې
په مناسب وخت به انشاءالله د وینا د لپاره زمينه مساعد دي چې په اطمینان ورکوي چې هغه ژوندې ده بلجي ده او د حکومت واګې په لاس
او وبښه نو ولې زمينه نه ده مساعد افغانستان خو امن دی
طبعا ځینې ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا هیڅ په او راضی ولرای.
قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانو نتر قربان کو نور نورانو پیا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو پیا نور نورانو خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو راز چ جوړ افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور دغه فلات خو بنا پری
بل ملک خائنان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑ افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو نور
ساعت